لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانونی اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانونی ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلی او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیگانه وخته د رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د تلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ یې د افغان کډوالو اسناد یا اے سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاودو مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوي کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې دیره د روسیې سیمه ییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه سند ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړي پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې دی
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
که یو ځوان ایوا کوچنی اشتباه یو کوچنی استونز هم باغی کې شتون ولري حقوقو تحقیر او توهین کوي ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي
دی او ځوان خبرې مو واوریدې چې ویلې په زینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي
دی و ورونه ورورم چې ټول نو ماسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دې باندې شفقت کوم دې ځان د ګرانو مانو دې همغه عمره دې ما احترام کوي
نن ام د موضوع چلوم ملتیا موکړی نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین تحقیر دوی تسپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیر بیا ځوان نسل د ځواني په تاند پړاو کې روان ځپی او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي کوم هدفونه چې ځان تر ټاکلي پاغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي
نو یو ماشوم ځواني ته رسیږي بیا غرور هغه ته پیدا کیږي بیا غرور چې ما خپل ځان لوی کسبولی په جامعه کې ځان یو کسبولی سه پوغو باندې حساب کیږي نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا دغه غرور ماتیږي هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور باغی جامعه کې باغی کورنۍ کې هغه ځای خپل مخکې فکر کوي هغه ځای نس خپل ولای خو مخکې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامنو ته ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نس کولای باغه په خو غرور باندې چې ځوان دی کوي باغه غرور باندې ځوان وکي خو مخه یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتيږي په ټوله کې د خپل سترګو ملیدلې ډېرې ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس په آینده کې دغه څه جوړیږي خو کورنۍ دا څه کورنۍ دي چې هغه ته تحقیر او توهین کوي او هغه ته د مایوسی او ناامیدی هغه ځوان ته پیدا کیږي
بله راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوي را لوی سوي یاستې له ځان کې سره ته وکړه د کومه سوای چې د کوم څه خبره بد در باندې لګیدلی او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپیریال کې
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده دا څه کورنۍ د ستروسه مې وازماته حتی د ما واړو ګرونو ته تحقیر او توهین نه دی کړی هغه کوم نصيحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصيحت په هر کورنۍ کې شته خو د نورو خلکو تر مخه هغه نصيحت یا توهین شي نه دی کړی حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سيو کوم اشتباه کار سي موږ څخه تر سره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي هغه په نصيحت باندې په قراره باندې پر مخ وړي د خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله ميما خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ ستات چې مکه یو ځوان ایوا کوچنی اشتباه یو کوچنی استونز هم باغی کې شتون ولري حقوقو تحقیر او توهین کوي چې خپل د ځوان ته مایوسی او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټول الله سور کوي حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لري کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي صدا د ځوان لپاره ډیره بد خبره ده او په جامعه کې خپل ځای برتنسي پیدا کولای
بله هاشمی صاحب اوس تاسو دی او ځوان ځوان په صفات کورنۍ او ته البته کورنۍ او ته ځوانان د نور په مخ کې په عام مازار کې توهینوي تعقیری څویل به ولریا
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنۍ او ته خپل ځوانان زمان خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده هغه کورنۍ او ته ترڅو خپل ځوانان کومه اشتباه هم کوي هغوی په قراره باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو ترمخ په خاصه توګه د نورو خلکو ترمخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي خودی چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري دا غي غرور ماتيږي غرور د ماينځ زي ډېر یوالو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي کله چې د یو ځوان غرور له لاس لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصيحت وکړي ځوانان خپل په قراره باندې کوکي تو کې اشتباه هم کوي دا غوي اشتباه باندې مسترګ پټي کې او په قراره باندې غوي پوه
دا هم درنه و او روڅه د ځوانان څوکړي د توهین او تعقیب سره مخ دي
توهین او تحقیر سره مخامخ دي دا غوي ته دا خبره ویل پکار دي ترڅو د کورنۍ له نورې سدوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامه باندې خپل کورنۍ ته و پوهوي چې کومه اشتباه تر سره شوی ده دا غي د جوړولو توان ستان نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نور نارې هم شتون لري چې دا غي اشتباه و بخل سي او د غي اشتباه ته د حل لار پیدا سي نو ځوانان هم باید خپل روحیا خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته و پوهوي چې کورنۍ هم اوس په دې افغانستان داسې مخالګ لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولای شي قبول کړي خو بیا هم ځوانان د نوی نسل صدای پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپل کورنۍ ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنۍ ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د اروپا ذهن باندې یو ډېره منفي اغېزه لري حتی که د ماشوم وي ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخت پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي نه د مور نه د حکومت نه د هر چا چې هر څوک وي هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري او هغه چې مثلا راتل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي غرور شوه وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ کم امید نه لري اوسنی نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کله نجونو د کدې ورش کې د خصوصا د نارینه لپاره د ډیره بعد خبره ده چې د یو ګیره باندې او یو په سر په ویښتانو باندې د یو حل کیږي راتل کیږي دا د دې په ژوند باندې ډیره منفي اغیزه لري او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای هم د پدې باندې نه غوښتنګاري یعنی دومره خدای نه خصه ته امیر بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام او دا کوم شریعت چې ته پیغمبر خبر نه مانی دی خدای نه مانی دی قران نه مانی دی رسول نه مانی ته په کوم نظام ته لټیږي ته کوم دین ماته ورولای دی ته ماته دلته عمل کوي او هغه ځوانان چې هغه هیڅ وخت د وطن دی پرمختګ لپاره فکر نه کوله کوم ځانی ځوانان چې ویني چې یو څوک پکښته یو کې غیر کیږي پسندونه کې او یو ټول د کوچاکی لري نرسي ځکه چې هغه د خپل عزت نه ویني ځکه چې کله چې دا نوی ځوانان مثلا 1450 نو نه سوشل پورې د ځوانان کېږي باید موږ د سن مطابق راوي او کو
استاد احمد عزیزی چې دی وو ورونو مشر اورور دی وای هر مشر کغواړي چې درنوي وشي نو لځان څخه د کشرانو توهین او تعقیر دی نکوي نو موري لخپلو تجربو څخه غږیږي
هر هغه څوک چې ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه فرد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اته لالیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د دې لپاره بد کار دی د خلکو ته دی خپله بد ښکاري نو زه وایم د و ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د غو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي مانه زه یې د احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم نو دوی هماغومره د ما احترام کوي دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه
نورالحیا طالب وایي چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډېر اساسي وي مشرانو ته به یو خبره ډېره وړه ښکاري خو د ځوان نسل غرور ماتوي د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو
په ځواني نوې را رسیږي د یو خاص غرور لري کالکان دي کجنا کې دي ډېر کم خلک دي ډېر کم ځوانان دي چې د شکستانار سي او توازو لري او ډيري چې ده د یو خاص غرور لري چې وای یم مې نه واز زم په دې دنیا کې او ځان پچا يم
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د یو اس پیدا کوي
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته متوجي وي ځان ته متوجي وي صحت ته متوجي وي او تګ راتک ته چیرته ځي چا سره دوست کیږي دوستان ته متوجي وي مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي بیګا څو بجې به تراسي د چې ځواني سن تر رسیدي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپل د ژوند مهمه تصمیم ونیسم او څه وکم څه ونه کم دا خبره ده او ډیر ځوانان چې دا د لپاره چې په داس سن کې اله مکتب خلاصوي او زی پانتون ته او ډيري د سکیږي چې د کور لري کیږي هغه وخت فکر کوي چې وسه خود کفایې ما د کور لري ما باید خپل ټول تصامیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره ووري او ډيري کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کیږي دا د سایکولوژیک لخوا برخه هم لک غدي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلې او هغه فکر کوي چې یعنی اول خبر به زما ځوان سره د سیاوې احساس دی کله چې بیا کورته دی د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیډه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې بچوي
دا خو بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډیر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کم تصمیم چې مانی ولا هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم سپیډه په مخ ورته وي نو دا ډیر بد تاثیرات کوي کېدې چې ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې د سوي د خپل کورونه پریخي دي او تللې دي مثلا نیمګه او تاسو خو بيخي دا لندلار چې دا ایران ته ځي مثلا رکیږي دا ماینده پلورونه بیا ورپسې جاری او بده ورځ ورپسې کوي چې بالا زوی مې د سلاړو پښیمانی بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دغه مرحله کې کورنۍ باید داسې چلن ونه کیږي خبره کوي نو په ارامي سره ورته کینی او ته خو بد لري ورته چې دا تصمیم چې تاني ولې ده دغه خواله لري دغه بدواله لري آیا دی بدی درجه پورته ده که څنګه درجه پورته ده نو دا ورته ورته پوه کی او دوړه سره کینی تفاهم سره وکي چې بچای دا خبره سیده دا خبره غلطه دی مونږ چې دا خبره ورته کو چې سیده د دغه تجربه په اساس د دغه دلایل په اساس مونږ تا ته وای او حال ته زه فکر کوم چې ځان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي، دوی سره خشونت کیږي، تاوتریخوالی کیږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي. کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي، تاوتریخوالی کیږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي. په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې دا په جنو باندې کوي، خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چیرته نشي تلای، مثلا نشي کوی چې دغه عام خبره چې څنګه ګیری وکړي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي. کېدای شي چې ګوښهګیر شي، کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ شي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل شوی، ورته دلایل نه دي ویل شوي. هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ شوي دي، نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر چې په ذهن باندې فشار ډېر راوړي، نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره م څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کوم، زه هم دغه ته بجې د کور راوتلم، کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا. نو دلته د کور کارم را باندې سو. ما دغه خوې د ځواني چې وای دا ما د ماشومتوب نه و، دا ما به ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې وایم هغه باید بسي. او زه خپل مور نه مننه کوم چې ماشومتوب نه تر اوسه پورې ما هر خبره منلې ده، او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا را سره ناست یې راته ویلې چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، موږ خبرې صحیح دي، داسې نه نه. حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه ته کور کېم، مثلا کور نه لري مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته ویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه سې مشکلات سره مخ شوی نه یم.
اقتصادي مشکلات وو هغه سې چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغه ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسو کامیاب مختلاړې په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړ. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه هم دغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زه مې پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله موږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه حده موږ را رسېدلي یو په خپلو درېدلي یو، نو څوک خو موږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې موږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو، او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي، په چاپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان ته یو جلکۍ راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا وریجې دیوالې تولې کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله، او تویلی چه توالی به ایجابی کهوی با صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زشت اور سره خبرې کوي تبا نه څوک چوي نه مني هغه لا د زد کیږي زه مشه وایم چې په جنگ او جنجال خبره یې ما په واقع کې بيخي نه زی
په اخر کې که درته وایي چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړي څه کې ولر دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داس خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم که نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ
لکو مننه
گران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
Sha ازادی میلمه د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب، د ازادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ ستاسې په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه ان جي اوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، بیا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني ورډي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیو خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بډای سال په نامه یو خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې، همدغس په نورو راډیو خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لکه شاوخوا هغه کیسې راوژباړه چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډیره پورې بې کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خلیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لاړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډاکټر اخباره کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروتن سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کارونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه اقتصادي ستونزه ده، تاسو ویږئ چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپره کړي، او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هر ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم، د ادبیاتو پوهنځیو کې هم، موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپله سبک او کاریکولم لري په ټوله کښې دا کړي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کښې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کومه غربي پو خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ، دوی لیک لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی، خپلو همزولو یا نورو کسانو ته په څه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم، دی وایي چې په هغې کښې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د په خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومان د لپاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر چې مخ په کته مارواخو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شناته او له خشونت سره ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یو بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه بیا د یاس وړي کار وړي. دا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کیږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کیږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو لږ په کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
تاسو ډېر فکر کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړو چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راته بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي همهغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي لکوره به هر بلای و مور و سره ده دی نارینا خون کلا لوری بزن یا واغان پر دیره خودی ده در وصول سر آشنا نوی یا متاسفانه اغا دیر درسی یو خون باہر ٹولا کے ہم کتا سے میلو ونڈو پناس کے جلی په کور پاتې په دغه سیس وګونی چنل کې تبعید چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او په دواړو ترمن یو اوکتای چاپیریال رامنځته کیږي چې د عمر سرپایا د دې په شخصیت کې متاسفانه زمنتیا خاصیل دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسلې تراسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي. ځینې کسان چې ماشومان ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته ویل سي چې تا باید د لویانو د لپاره کار کولای. دغه سي ده
مشکره ته متاسفانه خبره هم ده چې دا یا تر ډیره پورې وګان چې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وی کله چې دولسم نه فارغ شي یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوري چې له دولسم فارغ شي کوه همدون ته لاړ شي اقلا کلاسی لکور نہ مسافر شیا دے مور پلار یا دے ورونو لستر کو پانا شی لایتی ور سدی مسالے تا پام کی ابل ای خبر پانگاونا دے چے اخلن تو معصوم باندے پانگاونا دے ہوان چے خصوصی پنت ہوندے کہ اسے اشارہ ہوتا شوی دا ما پلو یا کچا باندے نو تو معصوم باندے ہت معنوی پانگاونا نہ کو پر اسی برخہ کی ہت دے کتابوں نو زوقی برخہ کی یا مثل کوشش کو چے معصوم او پٹول مضامین کی پورا نمبر واخ یا مکلا کہ کو مضمون کی ناکامی یا کمی نمبر اخلی اس کلا مگدا فکتنا نہ دور نہ کرے چے ول علت تو یا فشلان دے سر شوی یا تر دیر پوری کلا چے معصوم زمگ نہ بہر زی کوندی کہ زی ہت لار او مور شادی تک ارتخ نی ور کرے چے اکلن کلا کوندی تہ حمل اخی دی کوندی لے دارے ول خود کو سر یاد درزنیز مرکز سر دا پښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ دا چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکړم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم لپاره لیکوالۍ یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا راستي کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان فکر راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې ماشوم بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کراتو ویس چی دو ماشمانو دو پارا کم ڈاول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چی دی ویڈیو برخی تا کار کول مهم دی، دی تصویری کتابونو برخی تا کار کول مهم دی که دی مجلو اڑخت پام کول
بیر امانا نسالی سے پی وڈاول خوطا سا پختن اخفلا جواب هم کرا وزب ایواز سا دی باری پرزخ و کرن که متاسفانا زمون افغانی طولن لا هم اکثریت نالوست دی او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت هم تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لپاره شاید د لنګ لري چې بل باسي، نو نو تر ډیره پوری دی وی لپاره دی وی وی آی او جی او غیزو کتابونو چمتو کول هم دغه سې دی انډوري زو تصویرونو کتابونو جوړول پکې دی ماشوم ذهن هم را لوی متنونه نشي جذبولای یقینا په یو پاړه کې یو تصویر وی کې دی شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي تر ډیره پوری غیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محدود رسنۍ او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د شبکو څخه یو مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لکثر لږ هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سکي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. حالتا چې دا لادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې سخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پاتې شو دا خو یوه مرحله شوه چې وزای تر ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریوار بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغلی ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو تور وځم.
بل چادا زما مین نه دغا مین د بل چادا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا اوس عمر می واخس مین غړ می ور خطا دا اوس عمر می واخس مین غړ می ور خطا دا
ye ada
د محبت بهي ژوند زینې وستلېم